د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. دغه راز د افغانستان حکومت نوي حکومت د فساد په وړاندې آیا اغیزمنه مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت صدی په پروګرام کې خبرې کړې چې د انصاف په لټه کې د اونیز پروګرام تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. نن د خبرګولیا ته وشتمه د روژې مبارکي لومړۍ ورځ ده. ولسمشر د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروري دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. سرکې د افغانستان خبرونه. نن د غبرګولیا ته وشتمه د روژې مبارکي میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی ضروري دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، له هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسؤولو ادارو وظیفه ده چې احتیاط کارکوونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همدرز امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمې هڅې وکړي. ښاغلي غني له ټولو افغانانو هم غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړ چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په موسکو کې ویل چې زموږ همکاران په افغانستان کې حضور لري، د مخدر موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا ویل چې له افغانستان روسیې ته هیروئین قاچاقېږي. د ځینو راپورونو له مخې په روسیه کې د مخدر موادو د قربانیانو شمیر هر کال تر 30,000 اوړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندان محمد الله رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د یو بس، موټر او د تیلو د یو ټانکر د ټکر له امله شوي او شل کسان پکې ژوبل شوي هم دي. محمد الله ویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي یو شمیر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د خبره لوړپوړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتني امنیتي پلان د تشریح په اړه په یو خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزي په دې اړه وویل یشمیر کسان چې د ترخیب له د بګرام او نورو زندانونو او حتی د هرات له زندانه خوشې شوي بیرته یې د جګړې ډګر ته مخه کړې او اوس عملاً په جګړو کې برخه لري. د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې د یو امنیتي پلان خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تېره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوي دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اشتن کارتر د کانګرس غړیو ته تیر ورځ په واشنگتن کې ویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب او جذب ورو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally envisioned
they way da hago salir wishtara iraqi amniyati zokunul ladal tskhachi mug darawan kal termani pore patsaloro markazuno ki da hago da rozani program darlut yawazimo da wuzaro tanu da istikhram la para manabi mundali aw hamdaraz la terrorism sarad mubarizi da barkhila para mo 2000 tana paida kridi da mutahida latuno da fawazir ziyata kra iraqi zokunu ta tajhizat aw bahir ham sust chawayda aw amrikai zokunu hatse kawichi iraqi pawjan ta da tank zed wasli aw da sarak da ghari da bamuno da لمن زوړلو وسایل ژر تر ژره وسپاري. د امریکا استازي جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړ چې لمخې د امریکا ولسمشر براک اوباما دې ته اړ ایست چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. د دې جرګې نږدې یو پر درېیمه برخه غړي دغه مسوده رد کړه. د دې قانوني مسودې لمخې اوباما مکلف و چې له عراق ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یو میاشت کې وباسي او که ادارې دا پرېکړه وکړي چې دا کار له امنیتي پلوه په یو میاشت کې خوندي نه دی، نو دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پای عملي کړي. د ولسمشر خپل ډیموکرات ګوند سخت دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 116 ډیموکراتو غړیو له 19 جمهوري غوښتونکو سره دغه قانون ته مثبتې رایه ورکړي. د دغه قانوني مسودې ملاتړي هیله منل چې دغه اقدام به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دې ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړي، خو وکیلانو تر اوسه پر دغې اجازې نه بحث او نه هم رایګیري کړې ده. د یمن په مرکز سنا کې تیره ورځ لږ تر لږه 4 بمې چاودنې وشوې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چاودنې په داسې وخت کې شوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې پروژه کې په یمن کې اور بند وشي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل 4 موټر بم چاودنو د انصار السیاسي دفتر د حشوش جماعت په جرف سیمه کې، د کیپسی جماعت په زیرا سیمه کې او د قبه خزره جماعت په نخه کړ چې په لسګونو کسان یې وژل او ټپیان کړل. روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو ویلي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژل دي. او د ناتو یو لوړ پوړی قماندان فلیپ پرلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوې لری واټن ویشتونکي توغندي چې اټومي سروکې لیږدویلی شي او پیری دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤل هیواد ته لپاره مناسب نه ده. د اروپا لپاره د ناتو دغه امریکایي جنرال وویل مسؤل اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دا ډول چلند نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې سېشنبې په ورځ ویل چې هیواد به په روان کال کې د اټومي وسلو لپاره له 40 زیات نوي بالستیک یا لری واټن ویشتونکي توغندي راونیسي. دا د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده و اراده هم نداره.
د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د اوربند مسله هم تړلې. خو د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي د جګړې کې لوی تر اوسه د اوربند له ټینګېدو ډیر لري دي.
د یو غاړې سم د دې توقع نه کیږي چې د کوموربند اوسي نمایشي اوربند موخه اوربند یا د هم جنگ بند سي.
د افغانستان دفاع وزارت وزیر وایي د اورګاډي د پټې د جوړېدو مطالعه او څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د تقاعد په سیستم کې اساسي اصلاحات رامنځته کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو. د فساد پر وړاندې د نوي حکومت اقدامات څومره اغېزمن دي؟ دا مسله مو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې څېړلې ده.
کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده رامنځته کول وو.
د انصاف په لټه کې بلونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو را سره اوسئ. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه یو موضوع چې په وروستیو کې ډېر راپورته کیږي په رسنیو کې هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو پلاوی خبرې وکړي او کنه. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ازادي راډیو هم ډېر څېړلې. خو د افغانستان حکومت پرون وویل چې د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. بلورته لکه څنګه چې مخکې وویل د ناروې رسنوی ویلي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبري وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبري، د سولې د بهیر په اړه خبري او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمي په نوم د طالبانو د دوو کسانو نومونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړي دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانکزي، قاري دین محمد حنیف، شیر محمد او جو شمیر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق احدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمیر نورو برخه اخیستې ده.
و موریدل چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې استازي نیت نه لري چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فراری نخواهند داشت.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه تیر ورځ د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې کړې دي. له بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي چې له دې پرته بله لار نشته چې د افغانستان د جګړه پای ته ورسیږي، باید د سولې خبرو ته وسلوال طالبان غاړه کېږدي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ازادي راډیو ته وکړه. متوکل په دې باور دی چې دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. له ښاغلي متوکل سره زما همکارې فرشته جلالزی مرکه کړې او په سر کې د اوسلو د غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
غیر رسمی خبری چی دی؟ اگر مستقیمی نیکی نو غیر مستقیمی رسمی خبری هم یه منزلی داره ده چی دی تستره شنو ده غبه ده خلق امیدون زیاده امید بشی ده اینوازی ده سکوت حالت ما تولیسی یو این مخدماتی مرس کارسی نگر اگر سی امید چی سای ده خبر کتوب ورطوایی اگر نوازی رسمی خبری دی اگر که چی دی مخامخ رسمی خبری نیکی داره ده نتراره حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمی خبری بشوی.
ولی تا آی طالبان سول غواری که اینو غواری؟
په دې شک نشته چې د هر جنګ وروسته سول راځي او سول د افغانانو په مجموع کې یو غټ ارمان او هیله ده. ولی تر اوسه پورې چون خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم اوربند وسي، نو د یوې غاړې سم د دې توقونی کېږي چې یادې کوم اوربند وسي، نمایشي اوربند، موقتي اوربند، یادې هم جنګ بند شي. د پدېشت کوم اوربند د سوي کوم اشرف نه دی شوی.
او په نورو دنیا کې چې کله د سولې خبرې خلک کوي اول اوربند ورته کوي، نو آی تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربند امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې کوم توافقات وشي خبرې اترې شروع شي او په داسې توګه د اوربند د فعلي حالت د پاره خو توان دواړه خواوې خپل د طرف عملیات دفاع نور یو هوایی چې موږ مخدمه جګړه د بل خو زموږ د وطن دفاع ده تر څو چې خبرې شروع نه شي او چې په اشراف کې ونه شي ډېر امیدواري نه شته چې دا شي اوربند دی ولې کوم وختي نمایشي یا د ترسره شي.
د سولې لپاره خبرې د کرزي صاحب په حکومت کې لا شروع شوی وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه شي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سول اراده واړي تر اوسه پورې خوځبه په نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن جهنه توګه د افغانستان دولت او بلغه هم دغسې یو عملي اراده سره نشي ترلاسه کولی، ځکه تر اوسه پورې د قطر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې دوی غواړي چې تل تلقي کړي. یو سیاسي دفتر افغانستان دولت تر اوسه نه دی خالي شوی، انګوله په ډوله پالیسي ده. نو مشکلات شته، تر څو چې اراده نه وي، تر څو چې اشراف نه وي، افغاني محوریت نه وي، اوس اکثره زیاتره په همسایګان په نور هېوادونو باندې تمرکز کوي چې د اسلام هېواد برات سوله راولي. دا ناممکنه ده چې افغانان تر څو خپل پیغام خپله نه شي، بل څوک څوک راولي، دا مشکل کار به مطمئن نه شي.
آیا دا درک نشته چې دوی په دغه خبره باندې پوه سي او که دوی نه غواړي؟ ستاسې په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
خپل موقعیت مقابل کې حتی موقعیت د اوزاد څخه سم تعریف ونه لري، سم درک ونه لري، دا اشتباه وکړي. مطلب د افغانستان دولت زیاتر تصور دا دی چې ټول مسایل د پاکستان په لاس کې دي، که پاکستان سره سوله جوړ شي ټول د افغاني قضیې حل کېږي. نو دا حقیقت داسې نه دی، داسې ده چې همسایه او ګاونډي هېوادونه نقش لري په موضوع کې، مګر اساسا د قضیه او مسله افغاني ده. که افغاني اراده نه وي، نو د دوو همسایګانو په توقو به د وخت ضایع کول دي.
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ضایع کوي؟
ما په نظر د وخت نه لاس ورکوي، کوم چې ژر کېدلی شي، ځکه بهرني قوتونه جنګیاري قوتونه در په کمېدو دي یا په وتو دي، بلکه مالي ستونزې وي، اقتصادي ستونزې هم شته، هم حکومت هم ملت. نو هر څومره چې ژر ثبات راځي او سړی غیر مجهولې خوا ته ځي، یو معلوم ټاکلي لور ته ځي، نو طبیعي خبره ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر غورځي.
د افغانستان ولسمشر اوس د سولې لپاره خبرو ته اولویت ورکړی. تاسو که د ولسمشر سره خبرې کولای، مثلا سپارښتنه مورته کولای چې دې دغه مسایل په نظر کې ونیسي، هغه درې ټکي عمده به څه وو؟
صادقانه با اراده هدفمند مذاکرات شروع شي، او دا دوم ټکي دا چې د دوه مذاکراتو هغه پریکړه فیصلې په صادقانه توګه اجرا شي، یا د افغان ملګري ګروپ یا د نړیوال وزارت په سوري کې. درېیم چې هغه بېلابېل دي، هغه دا چې د افغانستان دولت باید زیاتر په بهرنیو مرستو باندې دومره اتکا ونه کړي چې حتی د خپل هېواد په کور دننه جنګ او جګړې او بېنظمي وو په بدل باندې حکومت ته ترجیح ورکړي.
متوکل صاحب، د افغانستان حکومت وایي چې موږ سوله په خپل رقم غواړو، ځکه چې موږ یو مشروع حکومت یو، ولې طالبان باید د افغانستان د حکومت شرایط ومني؟
مرحل هر مبارزه او هر جنگ دوه تړاوونه لري. یو په اړه دا چې دا تغییر راځي، بل په اړه چې تغییر وساتل شي. دا هغه دوه پړاو چې د دوام دي، ثبات دي، ساتنه ده. دا هغه لپاره دا اړینه ده چې تفاهم وشي، یوازې ټول کارونه په زور نه کېږي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره د سولې روانو هڅو په اړه مرکه وه. ښاغلی متوکل وایي چې د سولې لپاره تر اوسه پورې یوه کلکه اراده نه ده رامنځته شوې، او دواړه لوري د ده په وینا وخت ضایع کوي. دی وایي اول ډېره کلکه اراده پکار ده او هدفمند هلې ځلې، او دوهمه دا چې هغه فیصلې چې د سولې په برخه کې کېږي، که هغه ابتدایي دي که هر څه دي، باید صادقانه عملي شي. او له بله دی وایي چې د افغانستان حکومت باید دومره ډېر هم پر بهرنیو مرستو اتکا ونه کړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه که نظر لرئ، کوئ سئ له موږ سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو له لارې موږ هم درته خبرو. د افغان بی سی ماته سو اتل شمیر له لارې کولای شي چې موږ ته پیغامونه راوستوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اورېده سهار 10:09 دی، اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جان قاهل کوزی ته بغوک شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو میندلو ته دوام ورکړي، او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونې صحنې رامنځته کړي دي. ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکي دا هم وایي د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې په خپل بالقوه ظهور سره د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام وراړولی دی. خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپونه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابه یې بولي. خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پښې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورسپونه لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوښتی مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بېګناه کسان یې ووژل. ده ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایرانی فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي اته دېرش کلن ملا خان محمد نورزی وایي ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وایي د ملا عمر لپاره یې شل کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د فوایدامې وزیر وایي د اوسپنې پټلیو تخنیکي مطالعه او د هغې جوړولې په کاري لومړیتوب کې ځای لري. انجینر محمود امبلیغ پرون د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح په مهال وویل چې د اوسپنې پټلۍ د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د نښلولو له پلوه ډیر اهمیت لري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د فوایدامي وزیر د وسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعې په راتلونکو سلو ورځو کې خپل مهمو کاري لومړیتوبونو څخه بولي. انجینر محمود بلیغ د چهارشنبه پر ورځ د خپل سلو ورځو کاري پلان د بیان پر مهال ویل چې په دې موده کې به هڅه کوي چې د افغانستان د وسپنې پټلۍ ټولې تخنیکي مطالعې بشپړې کړي. ښاغلی بلیغ ویل چې د وسپنې پټلۍ د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په خاطر له ډېر ارزښته برخمنه ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو د افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د یوې ترانزیت لاری په توګه وکارو، د اوسپنې پټلۍ بل افغان حکومت سره اوږه ورکړي. د اوسپنې پټلۍ په اړه چې موږ د راتلونکو سلو ورځو لپاره پلان لرو، هغه دا دی چې د شاوخوا 200 کیلومتره اوسپنې پټلۍ اقتصادي او تخنیکي مطالبه په ټول هیواد کې پای ته ورسیږي. اوس وخت د افغانستان په خاوره کې له حیرتان بندر تر مزار شریف ښار پورې د 15 کیلومتره په اوږدوالي د اوسپنې پټلۍ فعاله ده چې د آسیایي بانک د 170 میلیون ډالر په مرسته جوړه شوې. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وایي تمه ده د ایراني چارواکو لژمنې سره سم د هرات ولایت او ایران ترمنځ هم د اوسپنې یو پټلۍ جوړ شي. په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تیر کال افغان چارواکو د ترکمنستان، تاجکستان او چین له هیوادونو سره موافقه هم لاسلیک کړي. د فواید عامې وزیر ښاغلی بلیغ د سړکونو د ویجاړېدو لامل په موټرو کې ډېر بار وباله، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکو سلو ورځو کې به 220 کیلومتره سړکونه او 400 پلونه هم سروې کوي چې بیا د رغولو چارو ته زمینه برابرې شي. د 226 کیلومتره سړکونو او 350 مترو پلونو ډیزاین، د 12 پروژو تدارکاتي کار پیل او د 12 پروژو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې د فواید عامې وزیر په سلو ورځو کې د عملي کولو ژمنه کوي. خو اقتصادي کارپوهان د فوید عامه وزیر د اجمنې شعاري بولی او عملی کولو ته د شک پسترګه ګوري. یو افغان کارپوه ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د فوید عامه نوی وزیر د سلو ورځو لپاره خپل پلان بیان کړ، کیدای شي وخت ځواب ورکړي چې څومره به عملي کړی شي. پخوانی دولت هم لوی وعدې خلکو ته کولی خو عملي کولې نه. که چېرته ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په رښتیا په خپلو منځو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي، نور هیوادونه به هم دې ته قانع شي چې په افغانستان کې ثبات راتلونکی دی. ښاغلی صافی وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ شتنه همغږي به د دې لامل شي چې په افغانستان کې وضعیت هیڅ ښه نه شي او یو شمېر مهمې پروژې به نیمګړې پاتې شي. ده وویل چې افغان سوداګرو په څو وار له حکومت غوښتنه کړې چې د حلقوي سړکونو لویو لارو او اوسپنې پټلیو رغولو ته جدي پاملرنه وکړي. کارپوهان وایي د دغو لویو لارو اوسپنې پټلیو او سړکونو جوړېدل به په اقتصادي پیاوړتیا کې لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو او ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړي دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي څو متقاعدین وکړي شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نو تفصیل دی خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه، شفافه او له هر ډول درغلیو پاک کړي. مرمن اوریاخیل وویل سره لدی چې اوس مهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی، خو تصمیم لري چې دا سیستم لدی هم مجهز او پرمختللی کړي.
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم از این کرده هم دیم شفاف میسازیم.
د شفافیت لپاره چی پراتلونکی کې کوم پلانونه لرو؟ سیستم به لدی هم شفاف کړو. سیستم به بایومیتریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري، او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمنځه یوسو، ځکه چې اوس مهال داسې هم لیدل سوي چې د یو مړ یا شهید سوي په نامه اسناد جوړ سوي او وکیل یې تنخواه اخلي. دا او دا ډول نورې درغلي به لمنځه یوسو.
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې پر ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 30,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې لسلو څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې نه دي او د تنخواګانو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې هوارې ته یو کمیسیون ګمارلی چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فنی مرستې وکړي. مرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپلې تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هڅې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نور ولایتونو کې هم فعال شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چې نیولی دا ډېر په ځای تصمیم ده. دا ډېره ستونزمنه خبر نه ده، یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري. د ظرفیتونو روزل حتمي موضوع ده، قانون شته ده، پروسیجر له پخوا نه هم شته، یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,40,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیې د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي. ویل کیږي که سمه ارزونه وشي په ګڼو دولتي ادارو کې ډیری نور داسې کسان هم شته چې د عمر له مخې تقاعد ته جوړ دي او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالتواب خپلواک له هلمند لیکي دا د سولې خبرې د وخت ضایع کول او د پیسو مصرفول دي. حمیدالله د هلمند ولایت لیکي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او حکومت باید غم وخوري. عبدالباری اکبر دوست له بقوا څخه لیکي چې سوله باید د ایران او پاکستان په ګډون نه وي، سوله باید د عربستان په منځګړیتوب وشي. دغه راز محمد وایس د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبان او حکومت باید په خپلو کې خبرې پیل کړي او دا خبرې هم باید رسمي خبرې وي. لطاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته مو د اتساو اتلس افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې پیغامونه راسته ولیدي. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو خو پیغامونه ډیر زیات دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د خبرګولې اتویشتمه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی ضروري دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدره موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. د زابل په شاجوی کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي یو شمېر هغه پخواني بندیان چې له زندانونو خوشي شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یوځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما دې تاړې ایسته چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. او د ناتو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ ابریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوي لیرې واټن ویشتونکي توغندي چې اټومي سرو کې لیږدولی شي وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤول هیواد لپاره مناسبه نه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلای شي، البته صافي او واضح په انټرنیټ پاڼه کې د ویډیو فلمونه او د غراز عکسونه هم شته. د افغانستان نوی حکومت د فساد په وړاندې تر اوسه هغه مبارزه چې مخته وړي آیا اغیزمنه ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي چې وروسته د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د روغتیایي ستونزو په باب یو راپور راخلو. په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې دولتي روغتونونه هر څه پر دوی په پیسو خرڅوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي او زیاتوي چې د بودیجې د کموالي او کم امکاناتو له امله اوس مهال په سلو کې درې اویا د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور حال د مرزی احمد زی په رپورټ کې
که څه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد علم چې خپل درې کلن ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روغتون کې د ماشومانو لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
صحت طفل هغه روغتون دی چې موږ خپل ماشومان ورته بیایو، کنول هم ورته خپل اخلو. 15 افغانۍ نرخ دی. یو دانه لکسس پچکاری چې 10 افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا ستونزه پرته د ماشوم د روغتیا له روغتون څخه په رابی بلخي او نورو روغتونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 500 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپې لپاره هم باید مسؤلینو ته پیسې ورکړل شي. سعیده چې نور روغتون ته راغلي او علي احمد چې خپل مور د رابی بلخي روغتون ته راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نموړي وایي زما سترګو درد کوو نو روغتون ته راغلم 500 افغانۍ مې کارت واخیستو اوس بیا 500 افغانۍ اخلي او دوا ورکوي. مسؤلینو د ټاپې په خاطر 40 افغانۍ واخیستې او په دولتي روغتون کې کومک باندې درمل پلورل
کیږي.
ما خپله مور راوستې او ټول درمل په موږ پلورل شوي او هر شی چې موږ ته ووایي موږ مجبور یو چې په وړاندې پیسې ورکړو.
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه څارنه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 20% روغتیایي خدمتونه تمویلوي نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه کچیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړي او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغه ماده کار پیل کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې مادې د تعدیل له مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانون مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 13 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت تر اوسه نه توانېدلی سو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده. دا لوګر نه غږیږم د بریک برک له سپلې نه.
ستونزه مو څه ده؟
د موږ مشکل د مایوبینو سره تقریبا دوه کاله کېږي چې منډه وایم د مایوبینو ته بیا یو باګ میاشت یو خبره کې چې اسناد اوس وخت تر شوی ده بیا چې زوم بیا شپږ وو میاشت تقریبا دوه نیم کاله موږ ته منډه کوم هلته اوس نه پوهېږم څه وکړم. په خدای موږ حیران حیران د هغه دولت ته یم. بس
ته چېرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دوه نیم کاله کېږي د اطلاعات له خوانه موږ معلول شوی یم. بس خلق مو ته وویل چې راځه د مایوبینو اسناد جوړ کړه. اوس دوه درې کاله کېږي منډه اسناد مو نه جوړېږي. بیا په دوه کاله موږ اسناد جوړ کړو، بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ولیکل، بیا وایي کابل ته ځي، کابل ته چې ورغلو تا ته پیسې راځي، هلته بیا وایي ټاپۍ نه ده خوړلی، بیا د ټاپۍ ته بېرته راغلم، ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته، بېرته زما اسناد ورغلو کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي چې نن راځي سبا راځي، موږ ته چلونه کوي، چل جوړوي، تقلب کوي، ډاکه بازي کوي، موږ حیران یو. سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی، له چا سره مو اړیکه نیوله ده؟ هغه څه ویلي درته؟
هلته یو سړی ده شاغان میگی، حاجي صاحب شاغان میگی، هغه سره وایي اول سلامونه اچم، بیا چې حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره ده، موږ در هغه فقط سګرټ پوس کوي، وایي سبا راځي، اول خو نیم ګنټه موږ سره خبره نه کوي، بیا وایي سبا راځي، بل سبا راځي. ډېر مثلا هغه تلیفون هم واخیستل چې په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي، وایي موږ ته تلیفون هم نه کوه. موږ خدای حیران، موږ هم څه شی ده، دولت نه غواړم، ده دولت نه هیڅ شی نه.
تاسو چې اول ټپي شوئ نو اسناد هم جوړ کړ، او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مو خپل اسناد وړي دي؟
و ټول منلې ده، موږ اسناد ده، موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل ده، ائتلاف موږ وړي والته، ټول هغه اسنادونه شته و منل. د تنا د موږ مشکل نه، تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلک مشکل ده، د خلک مشکل جوړي، موږ ته چل وایي. بس موږ دانه غوړم چې در هم دولت تاسو کومک کوي، په دنیا در سره کومک کوي، ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي، خلک پیسې نه لري چې اولاد ته ورشي پیسې ورکړي، په خدای ټول خلک مظلوم ده، ټول سره بس داسې دوکه بازی کوي.
اوس له کومې ناحیې معلولې؟
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده، بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي، بس داسې ټپ ولال ده. زه خپل هم بیکاره یم، بیکاره یم، تقریبا دوه درې کاله ده اسناد پس منډه وایم، اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم. بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم د خل ده، هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډې هغه سره نور چلونه بندې.
ته چې پیسې نه غواړې، اسناد نه غواړې، نو څه غواړې؟
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مو ویل اسناد پسې، نن رضا سبا رضا ټاپۍ لګه داغ لګه، بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ولیکل، بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوه، وای وای یو امضا یې ټاپه نه ده شوی، بېرته د کابل نه راغله، بیا ټاپه ټول تمام موږ نه، تقریبا سلګونه نور هم ټاپه ولګول.
اوس تاسو اسناد چیرته دي؟
اوس اسنادونه موږ نه پوهېږم، داغه سره دا خلک وایي کابل سره ده، معینیت سره ده، هغه هلته امضای پاته ده، امضای تقریبا وای نن سړی ځي راغی راوړي سبا ځي، موږ نه پوهېږم، موږ په خدای حیران حیران رقم ستونزه مو ډېر شوی ده. دا دولت ته موږ ته معلوم شو داسې دوکه بازي کوي، خلک سره چل کوي، ظلم کوي، ټول
په آخر کې غوښتنه مو څه ده؟
بیچاره خف نورم غلام منده هر ورځ منده کوم، دخل مخت غلط فهمی کی، مثلا مخت سره چلبازی کی، وینن راش سبا راش مخت غلطی. تو گورا یو اسناد، یو اسناد، دو کال کی، دو نیم کال کی، خدای مخت اسناد پرته ده، دو نیم کال کی که مخت اسناد تو گیر نه رزی، کوم عیبم نه لری، مشکلم نه دیده، ده حق خلق وای کی دو تا اسناد خ اول نمبر اسناد او یا 300 مخت در لکلی ده، او یو 300 تقریبا معلول لکله ده، بگم ده خرد ده مختره در خم که مگه ایران تا سخبال بس قضاوت که بس مون ده خوخته نده شی مختره نور مزهوره ای که مثلا مک آلتا رازا مخبه مکتا سر دختی ها وی چه در خم ده مکتا سخبال نق سرگردان نشان ده مکتا ده مکتا قضا ده مگه نور ده مسلمانان بچارگان چه رفت که رای نیل ریال که شز نر علیکان منده وی بس اغای سرم دست مملکی.
موږ دغه ستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت له مرستیالې سرایا پایکان سره طرحه کړه.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو، او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهال ویش لرو، نو دغه مهال ویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي، او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله. اړوند رئیس وویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي، نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې. دا کار به هم وکړي، خو له هغې پرته کولای شي چې خپل ورقه ماته راوړي، مکمل شهرت خپل ماته راکړي. زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم، خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناسه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشو کړئ اجازه واخلو، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته ځي او موږ بیرته احکام اخلو. په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي، نو بیا په هغه صورت کې موږ کولی شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو. ښه که دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي، نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي.
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ؟ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ؟
خپل ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي. زموږ دفتر هر کله خلاص دی، نو سکرتاریت ته دې خالد ته راشي. هغه دې مسلې په جریان کې دی، مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي. اول به اسناد وکتل شي، که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولی شو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829013.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دلو یو بخون که خدای پنم د ازادي رادیو قدر منوریدون که اسلام علیکم. د حقیقت صدای په اوسنی پروگرام کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډي کمیټې اجرایي سرپرست ښاغلی عبدالعزیز آریایی زموږ د پروگرام میلمه ده. ښاغلی آریایی، ډیر زیات ستړي مشئ، بخیر راغلی.
مننه.
ښاغلی آریایی، دې ته پام چې د ملي وحدت حکومت له تشکیله ډیر وخت تیریږي، تقریبا شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دوی خپل کار عملا پیل کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې دوی څومره کامیاب پاتې شوي دي ستاسو په نظر؟
په دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت په لس میاشت کې یا کمتر از د لس میاشت نه ډېر مشکلات د دوی په مخ کې وو. د دې مشکلات څخه در وتلو دپاره دوی ډېرې هڅې کړی دي. یو مشکل، یو مهمه مشکل همدا و چې څنګه د حکومت وکړی شي چې د فساد په وړاندې ښه مبارزه وکړي. په دې کې کم از کم یو شی چې دوی کړی دي، سیاسي اراده رامنځته کول وو چې دوی وکړی شو چې یو سیاسي اراده رامنځته کړي او بعضی دستی کار یا عملی نخی راغلی دی چې من کولی شو چې دقیقی پر اساس و یا حکومت وحدت ملی پر مبارزه علی فساد که کم از کم یو اراده سیاسی اراده لری.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پر وار سیاسی اراده خودلی پر مجلسونه که ولی چې موږ فساد ورکو او فساد پراندی مبارزه پر اراده که خودلی البته نیت در روز چه دست یو کاروگی خو دا چې اون شو یا تری وحده پوری دا کار وک. خو بیا هم افغانستان د فساد برخه کې لمړی او دوم مقام درلوده په تیر وخت کې. دوی هم اوس هماغه سیاسي پالیسی تعقیب کوي. تاسو په نظر څومره به دوی وتوانی چې دغه خپل خبري واقعا عملی کړي؟
د مخکنی حکومت په وخت کې داسې خاص شخصیتونه چې په فساد کې خیل وو او د حکومت لخوا هغوی باندې فشار راول شوی وي، داسې خاص موارد نه وو. په دې حکومت کې موږ ګورو چې یو خود کابل بان خبره د دې سره سره چې موږ منو چې په دې کې هم ډېر تیروتنې وو، خو ورسره د یو سیاسي اراده وو چې وو خیل شو رئیس جمهور لخوا او هغې پسې هم کم از کم یو قضاوت وو شو. او دویم هم دارنگ لکه تاسو اوس ګوره چې په هرات کې رئیس جمهور زی او د هرات لوی عالی رتبه مقامات چې په فساد کې خیل وو هغوی سرانوالی تمعرفی کوي. هم دارنگ د انکشاف شهری خبره چی نوی تاسو ته معلوم ده چی اگر رئیسان چی په فساد که خیل و اقوی برانوالی تمعرفی شویده او دستی خود گامون خسته ده چی لکه داده سره چی در مشکلات ده پده حکومت که نشی کولی چی یو وقت که طول کسان معرفی شی خود یو دستی نخد کاری گی چی
فساد موجود ده حتما.
فساد خود در زیاد زیاد موجود ده او من ده نوایو چی فساد بانده ده زیاد اغیزه کرده ده کارونه. خو یو اراده مسته شویده او پلانون هم پکه تنظیم شویده چی ده ملی وحدت حکومت فساد پا ولانده مبارزه ده چمتوده
سمده. یعنی اوسنی چارواکی هم چی نوی شویده حتی دوی هم پا یونه یو دول پا فساد که کیل دی
نوی چارواکی چی کم معرفه شویده اکثرا دست خلقو چی لکه منگ او تاسو با خاص دستی پوزیشنونه که کار نوکره چی اقوی بانده فساد خبر اطلاق چی. خب زما نظر داده چی منگ از هم در وقت چی فیصله و کچی در خلق فساد سره مبارزه کوي که پخپله به فساد باندې بیا غرکی.
یعنی پخپله هم دغه حکومت ته وخت ورکول دی لپاره چې دوی کم وخت تیر کړی دی. د خپل هم په یو ډول باندې هغوی ته د فرصت ورګی چې کارونه لکه سستو کی یعنی په چټکۍ سره دغه فساد مبارزه عملی نکړي. د ته پام چې اروپایي اتحادیه هم خبرداري ورکړي ک فساد ورک نکړي موږ خپل امرستي بندو او کموي. نو دغه وخت ورکول هم دوی ته یو جرأت ورکړي چې بل اخر په دغه کار کې لکه ضعیف عملو کی ستاسو په نظر څنګه خبرګون باید وخدل شي چې حکومت مجبور شي چې بلاخره فساد ورکړي.
دا بالکل تاسو سره موافق یو او تاسو هغه مخنی سوال چې وو د دې په اړه وو چې د شخصي خبر د وزیرانو او د نوې چارواکو دغه په اکل از موبایل چې دغه باندې خاص معلومات نشته چې در فاسد وو کنه او مخې دسي چانس هم ورته میسر شوی نه وو. د حکومت سست عمل کول په اړه مونږ هم نگران یو او ټول افغانستان خلق نگران دي. خود د دې سره سره مونږ باید ومنو چې حکومت ډېر مشکلات لري او د دې سره سره د حکومت نوې تصمیمونه چې په دویم سلورانیز پلان که چی کم پلانون لری په طول وزارتخانه که خاصتن اغا وزارتخانه چی منگ سر وزیران صحبت کرده او شریک شویده اغوی پلان منگ سر منگ گورو چی یو تاپ اولویت او یو مهم اولویت چی ده از فساد سر مبارزه خبره.
تاسو چی زینو وزیرانو تاسو را خبری کردی اندوی پخپل سرلوزینی پلان که زینوی د فساد رو کول هم شامل کردی. آیا تاسو همکاری ور سره کردی دستی ده همکاری زمینه مو برابره کردی چلو دوی سره همکاری و
بلکل ده همکاری زمینه هم مخی خوب پده کمیته که یو سو ارزیابیان شوی و پا اقوی وزارت خونو که لکه کار او طولانیز چارو وزارت او دی لوال و ازدکر و وزارت او کدوال و وزارت پده وزارت خونو که منگ مخی ارزیابی در لود او دی فساد پا ولان دی زیان منولی تشخیص شوی و پا اقوی وزارت خونو که اقوی سر منگ شریک کلل او اقوی هم در زیاد تعهد سر منگ سر جمعن در لود چی اقوی پا سل و رزنه پلان که تطبیق در پار او زمان سفارختانی در تطبیق در پار کار وکری.
او باوری هستی چی دقیق ستاسی سفارختانی به تطبیق در کرد؟
یو سو پرمختک شویدی لکه کار او طولانیز و چار و وزارت او همدارنگ پا مهاجرین و وزارت که من پیشرفت گورو پرمختک گورو پا نورو که زمان تیم اس هم وزارت خانو سر نظارت در پار تریدی زمان پا اشپگ مشتنی راپور که در من خوره کلو چی کم زایی که سمره پیشرفتونه و پرمختی ها
شده دقیقی پوتون این تاسو متعهد یسته چی خپراوه کسنگه؟
بلکل من متعهد یو او مستقلانه دول سره خپراو وزارت خانو که دستی کم پیشرفت شویوی اقعب انشالا خلکو تا ولانده کن.
اوسنی چارواکی دیر وقت پخوانی چارواکی ملامتوی چه فساد لحقوی نمونگت پا میراس را پاته ده آیا واقعا دا مسئله تاسو تایده وی او کدوی د ځان د کمکاری یا د ضعیف عمل او د ضعیف کړنو د پټولو لپاره دغه خبره کوي بالاخره؟
دوست دارم معلومه داشید به یو کال که دست یو بد وضعیت راغلی بوده بحران انتخاباتی لوجنه یو خلای قدرت منگویل شو اغا وقت پا اغا وقتی در زیاد مشکلاتون هم خلکو تا او حکومت تا رامسته شو در اغین مخی هم در رئیس جمهور کرزی پا حکومت که در قدلوی سیاسی اراده چی در فساد پا اولاند مبارده در پار ضرورت ده دوم را نو پده که شک نشته چی در مخی نه فساد تقریبا در دیار کال نه تر اوسه پورې شکل نیولې دي او یو سټراکچر پیدا کړی دی پدې کې چې ډېر سخت دی چې مبارزه پکې ډېر اساني سره وشي. خو دغه سیاسي اراده چې پیدا شو او اوس خلک پدې باندې تقریبا باورمن شوی دی چې رئیس جمهور غنی مبارزه کوي علیه فساد په وړاندې، خو دا یو خنخې دی او کول شي چې دا ان شاء الله موفق شي.
د زینو پخوانی چارواکو د ولسمشر زینی دوستان، د پخوانی ولسمشر البته د لمړي مرستيال او د زینو نور لوړ رتبه چارواکو دوستان په فساد کې ښکیل بلل شوی یا په دې تورونه پوري و چې مثلا فساد کړی دی. مثالونه هم ډیر ژوندۍ مثالونه موجود دي چې د بانکونو په سقوط کې مثلا دوی ویل کېده چې لاس لري، داسې تورونه په هغوی لګول شوي او دوسیې وړاندې شولې په محکمو کې. اوسني چارواکي چې له هغوی نه جلا راغلي دي، مثلا داسې چارواکي وو چې یا په هغه وخت کې ول یا نه ول، ډېرې نوې څېرې دي، دوی سره هم دغسې یو ستونزه شته که څنګه؟ د دوی خپلوان هم استفاده جویي کوي د دوی له نمونه که څنګه؟
تر اوسه پورې خو په دې داسې خاص نښې نه لرو چې هغې باندې قضاوت وکړو. دا به پرېږدو د وروستنی ورځو ته او کلونو ته چې وګورو د کې کنه. تر اوسه پورې داسې خاص نښې نشته چې هغې پسې تبصره وشي.
مننه. د ولسمشر کرزي په 14 کلنه تقریبا 14 کلنه دوره کې څومره فساد شوی ستاسو په نظر، او اوس وخت هم دغه فساد روان دی که واقعا هم دغسې روان و، ستاسو په نظر دا دواړه به څومره د مقایسې وړ وي، کوم یو به ډېر وي؟
فساد خود ډېر انواع لري او په هر نوع چې ګورو ولسمشر کرزی په وخت کې ډېر مشکلات وو او تر اوسه پورې هم هغه مشکلات روان دی. داسې نه وایو چې حکومت ولسمشر غنی حکومت کې داسې څه کمواری ډېر زیات راغلی. خو دغه سیاسي اراده چې ځان رئیس جمهور غنی او دواړه رهبرونه خودل دي، دا یو داسې کاری چې لک تغییرات په وزارت خانو کی راغلی دی، په خدمات عامه کی راغلی دی. لکه مخ کی که تاسو اداري کار د پاره از چی ضرورت وو تاسو دغه مثال په ډول پاسپورت واخلی یا داسې یو تذکیره واخلی، په هغه کې ډېر زیات ستونزې وو او رشوه هم په کې ورکول ډېر زیات مسایل وو. خو اوس دغه لږ کم شوی دی، نه وایو چې بالکل.
ښاغلی عبدالعزیز آریایی د اداري فساد پر وړاندې څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې رئیس سرپرست، تاسو نه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې خبرې
کوو.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جان میں واڑ پرے کو یو ورس تا شام میر من وے زیوا سے ستا پچاو پچن ستا بندی بدوستر کو نہ پناواں میو ورز مونگستڑی لد تم رڈے رخلکو لاس پلاس تو بوڑی لد تم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خا
سر گردن و زاوت و یو آراز و ستال ستار با دوکو دیسی کی ویز ما پچیک زنگی دم ستا پر پاولیو شرنگی دم ستا پایزید کے یو رزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دیور تا ونی والے ساپستر گو کے لمبے مای غوارم ما لفظونه فکر نه